السلام عليكم. دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د سحر نه بجې شوې دي. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ او د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زه نیسا اجمل د خبرونو ویان منور شاه، تکنیکی همکار اسحاق امیری به درسره په دې خپرونه کې یو. دا خپرونه سلام پښتونخوا ده چې پکې به تاسو د سیمې د حالاتو سره سره د نړۍ د حالاتو نه هم خبر کړو. ځینې سندرې به هم واورئ، خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شانوري.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د پیرس وسلوال بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 198 رسیدلې ده. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې په هوایی بمباری کې د 28 مشکوکا وسلوالو د وجنې ادعا کوي. او په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو محل ویش سلا شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د فرانس چارواکي وایي د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 198 رسیدلې. دغه بریدونه چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده، د جمعې او خالي ترمنځ شپه کې د پیرس په درې جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي وو. د پیرس سارنوال فرانکوس مولینز ویل په دې بریدونو کې 325 کسان جوبل شوي هم دي، چې پکې د 99 کسانو حالت ښه نه دی. نوموړي پرون په پیرس کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په بریدګرو کې د یو تن پیژندګلو شوی ده.
هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه، د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و.
بلخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې په انټرنیټ خپل یو رسمي بیان کې د زیمواري اخیستو ترڅنګ ویلي دي چې دا بریدونه یې د پیغمبر اسلام د سپکاوي او د اسلامي دولت تر ولقې لاندې سیمو کې د فرانس د هوایي بریدونو په جواب کې ترسره کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یې پرون د افغانستان پولې ته نږدې هوایي بمباری کې 2 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیګا جاری شوی و خبر پاڼه کې ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل، چې پکې د وسلوالو 15 ودانۍ هم تباه کړې شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان پوز د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب نومې پوځي عملیات شروع کړي او ادا کوي، چې پکې تر دې دمه څه باندې 3600 وسلوال وژل شوي، خو د آزادو سرچینو لخوا د دې شمیرو تصدیق نه دی شوی. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د سواد د دورې پر مهال د زلزله ځپلو سره په حکومتي مرستو د اطمینان څرګندونه کړې. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي چې نواز شریف پرون د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب خان عباسي او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ د سواد د بریکوټ سیمې دوره وکړه او هلته یې د ورستې زلزلې د متاثرینو سره د امدادي هلو ځلو جاج واخیسته. د تیرې میاشتې په 6 نیټه راغلي زلزلې په پاکستان کې تر ټولو زیاته د خیبر پښتونخوا سات سیمه ځپلې وه، چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او په سلګونو جوبل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 2 اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. نوموړي زیاته کړه
په دې تیرې یوې دوونۍ عملیاتو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراشه دي چې هغې نه په دغو سیمو نه هم حضور پاکې دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د چین ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړې دي. د یورپی هیواد سلواکیا چارواکی وایي د دې هیواد په ختیځ کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو له ډلې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي هم دي. د سلواکیا د کورونو چارو وزارت پرون وویل دغه هلیکاپټر په یوکرین کې رجسټر شوی او دا پیښه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې پکې د یو یوکرینی پایلټ نه علاوه اووه افغانان چې پکې پنځه سړي او دوه ښځې شامل دي په موقع مړه شوي دي. د سلواکیا د کورونو چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ایم آی دوه هلیکاپټر په خراب موسم کې ډېر ښکته روان و چې بیا د هوایي ټرافیک د نظام نه بې درکه شو. بلخوا د یوکرین د سرحدي ساتنې اداره وایي داسې ښکاري چې د دې هلیکاپټر نه د انساني سمګلینګ کار اخیستل کېده. په ویانا کې د شام د سولې په حق له غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهالویش سلا شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پرون د دغه غونډې نه پس خبریالانو ته وویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د اولې نیټې نه مذاکرات شروع شي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه خواوې اول په یو انتقالي حکومت باندې سلا شي، نو بیا به په شپږو میاشتو کې یو نوی آئین تیار کړي شي او دا راز به اتلس میاشتې پس آزاد او شفاف انتخابات وشي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي تیره شپه یې په لیبیا کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وژلی. پرون د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په یو بیان کې ویلي چې ابو نبیل نومې دغه تن عراقي و او د القاعده سره یې هم کار کړی و. نوموړی وایي د ابو نبیل د وژنې سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه صلاحیت متاثره شي چې پکې په لیبیا کې ځان له مرکز جوړول، دغلته د وسلوالو برتي کول او د امریکا خلاف د بهرني بریدونو پلانونه جوړول شامل دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال ریډیو تاسو سره سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واره د فرانس چارواکي وای په پاریس کې د وجل شوو شمیره یو سلو نه هیڅ ته رسیدلې ده.
اروپا خو به تر دې وروسته بدله شي، په ځانګړې توګه فرانس، ځکه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم غړي وایي حکومت دې د جبل شوو زده کوونکو سره د تعلیم او صحت په برخه کې مرستې وکړي.
ما سره واده کړی و چې سیکنډ یا نپس پر تاسو مونږه اسټی کې دهله درکو نه هغه یو څه پر یونیورسټی کې دهله نه درکړي چې میرټ باندې راځي نه چې مونږه باندې د حمله نه شو سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی و.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د مرکز خرنه او انګور اډې ترمنځ د سړک نه جوړېدو له وجې مشکلات لري.
پښپاګې مېشته کې تقریبا اوس به علاقې دوی په یو یا دوه یا درې فیصد کې کار کړی وي. خلک له زیات ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د فرانس چارواکي وایي چې د پاریس په بریدونو کې د وجل شوو کسانو شمیره یو سلو نهشتو ته رسیدلې ده. په پاریس کې وسلوالو دا کسان په یو تھیټر، یو ریسټورنټ او د فوټبال سټیډیم ته نږدې وشړي دي. په پاریس کې سارنوال فرانسوا مولین ویلي دي د جمعې د شپې ناوخته په بریدونو کې 325 کسان زخمیان شوي هم دي چې پکې د 99 کسانو روغتیايي حالت څوک خودل شوی دی. دغه چارواکي ویلي دي چې په دغه حملو کې وو وسلوال هم وژل شوی دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې ریپورت کې اورو.
په فرانسې کې د یو سلو نه ویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته چې دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل شوې، فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل و تنه ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغه حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږیدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یوه کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پېښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د وینان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
د صالح محمد صالح په ریپورت کې مو واورېدل چې د مختلفو هیوادونو مشرانو د پیرس د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. ځینو مشرانو دا بریدونه د انسانیت خلاف عمل بلل دي. په دې وروستیو کې اروپا ته ګڼ شمېر کډوال داخل شوي دي. دا چې د پیرس د بریدونو په اړه کډوال سوای د فرانس په ختیځ ښار سټراسبرګ کې مشت افغان کډوال عبدالمالک مالک وایي چې د پیرس د بریدونو وروسته به د کډوالو مشکلات نورم سیوا شي. عبدالمالک مالک سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د جمعې د شپې تر حملو وروسته وضعیت څنګه دی. نو هغه وایي
دغه واقعې نه وروسته دلته دا یو بغنوونکي پېښه ده، یو وحشیانه پېښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله نشته. فرانسویان دي، اتباع دي او که نور مهاجرین چې دلته راغلي په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې. خلک ډېر خفه او مایوسه دي.
په فیسبوک، په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ضعیفې لامله چې په خپلو مملکتونو کې دغسې حوادث او دغسې وحشیانه عملونه ترسره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغلته په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته قبول شوي دي یا د دې په اړه کې دي او دلته راغلي اروپا ته دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري. طبعاً په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست، په رستوران کې واست، په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې خبر شوم چې
په هغه شیبه کې ستاسو احساس څه و؟ ځکه چې په فرانسه کې څو میاشتې مخکې هم دغسې یوه پیښه سوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
دغه وحشي پیښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، د هغې هېواد اوسېدونکی یم. دغه یم او چون دغه د دغه وحشیانه اعمالو له لاسه چې فرانسه هلته ژوند ډېر سخت و زه دلته راغلم. کوم وخت کې چې زه خبر شوم د دغه پیښې نه ډېره بده پیښه وه. انساني ضد عمل دی، ټول خلک دته بد وایي.
بلې ملک صاحب، تاسو د افغانستان یادونه وکړه. تاسو په افغانستان کې هم د نورو افغانانو په څېر زیات وخت تېر کړی، هلته چاودنې سوي دي، دغسې حملې سوي دي، وسله وال بریدونه سوي دي، انسان تښتونه سوي ده، برمتنیونه سوي ده. تاسې چې په فرانسه کې اوس اوسېږئ او دغسې یوه پېښه هلته وسوله، څه تاثیر یې در باندې وکړ په رواني لحاظ؟
تاثیرات دي بالکل ډېر دي. نسبت دغه دی دلته چې دغه واقعې نه زه خبر شوم، ما باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. ځکه چې دغلته هر انسان په فرانسوي وي، که مهاجر وي، که بل څوک وي، بل څوک وي، دغلته اوسېږي او د منځه تېرېږي. د یو انسان په صفت باندې زه ډېر متاثر یم چې ولې دغسې غیر حق په یو دغسې راځي. مسله کیږي او د ټوپک په اساس باندې انسان اندمان وړي تمن په ما باندې منځ ته شریک کړي او خپل
تاسو د فرانس په ختیس خار سټراسبرګ کې مشت افغان کډوال عبدالمالک مالک مرکه اوریدله چې زم همکار سالم محمد صالح ورسره د پیرس د بریدونو پاړه کړی و او تاسو په تفصیل سره د پیرس د بریدونو پاړه معلومات اورئ چې پکې د ریپورټونو سره سم یو سل او نهشت کسان وجل شوي دي. تر بریدونو پس د اروپا د امنیت پاړه یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. پر دې موضوع ملیحه میرزاده په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو له شنونکي داود اعظمي سره مرکه کړی دا. په سر کې ترې پوښتلی دي چې د پیرس د بریدونو تر شا څه عوامل کېدای شي. نو هغه وایي
یو خو د فرانس رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه فرانس په یورپ کې د اسلامي اورپکۍ پر ضد یو ډېر سخت دریځ لري. دوی مالی ته هم د اسلامي اورپکو ډلو د ځپلو لپاره خپل عسکر لیږلي و، دغسې په عراق او سوریه کې یا شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم دوی په بریدونو کې لاس لري. بل په فرانسه کې دننه هم یو شمېر داسې قوانین دي چې اسلامي اورپکې ډلې په هغه ناخوښه دي. په ځانګړې توګه په فرانس کې چې څو میاشتې مخکې د اسلام د پیغمبر کارتونونه چاپ شوي وو په یوه میګزین یا مجله کې، نو تر هغه وروسته هم اسلامي اورپکو ډلو ډېر بده ګڼلې وه او دا یې ویلي وه چې که زموږ وس ورسېږي فرانس ته به تاوان رسوو. نو دا ټول خبرې داسې ښکاري چې سره یو ځای شوې او نتیجه یې دغه برید راووتې. او اسلامي دولت یا داعش ډلې نن په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دي او په دې خاطر یې کړی دي چې فرانس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو.
دا برید د اروپا پر امنیت څه اثر کوي لشي او یا اروپا له څه ډول خطر سره مخامخ ولې شي؟
اروپا خو به تر دې وروسته بدل شي. ځانګړې توګه فرانس څخه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي او په فرانس کې امنیتي ګامونه دومره سخت نه و. تر دې وروسته فرانسا بدل شوه، یعنی حالت به د پخوا غوندې نه وي. په فرانسا کې د امنیتي کیمرو د هغو تعداد تر یو شمېر نور هیوادونو لږ و، هغه به هم ورسره ډیریږي او نور امنیتي ګامونه به پورته کیږي، نه یوازې په فرانس کې بلکې په نورو یورپي ملکو کې هم.
بیا تاسو څه فکر کوئ چې داسې څه کېدی شي چې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
بشپړ مخنیوي خو ګران دی، ځکه په یورپ کې پولې ډېرې نرمې دي، یعنی د یو ملک څخه بل ملک ته تګ ډېر اسانه دی. په خصوصي توګه د شنګن ویزا اسانتیا لرونکو هیوادونو ترمنځ سفر ډېر اسانه دی. کېدای شي دوی په ټرینونو کې امنیتي حالت سخت کړي، ځکه د یورپ د یو ملک څخه بل ملک ته څوک په اسانه په ټرین کې هم تلای شي، په بس کې هم تلای شي، په خپل موټر کې هم تلای شي. نو دا ښکاري چې د دغو نرمو پولو څخه دغو برید کوونکو ګټه پورته کړې وه چې وسلې راوړي فرانس. داسې فکر کېږي چې تر دې وروسته به فرانس خپله او د یورپ نور ملکونه هم په ګډه یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پولې سختې کړي، تلاشي ډېره کړي، امنیتي کیمرو تعداد ډېر کړي، پر لارو کوڅو باندې د امنیتي کسانو شمېر ډېر کړي. ځکه تېره شپه چې بریدونه وسوه په فرانس کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو غبرګون یا رد عمل ډېر سوکه و. دغه ټوله شان دي چې تر دې وروسته به دغه ملکونه اخلي او عملي کوي به.
تاسو په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو شنونکي داود اعظمي مرکه اوریدله چې زم همکاري ملیحه امیرزاده ورسره د پیرس د بریدونو او د هغې د تر شا د عواملو په اړه کړې وه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال 20 مشکوکه وسلوال وشل دي. فوج وایي چې د هوایي بریدونه په شوال سیمه کې کړی دي، خو وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د پاکستان په قبایلي علاقه شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په افسایي کاروایي کې د دوی شوسلوالو د وشلو دا وکړی دا د پاکستان سرکاري ټي وي د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو لخوا وایي چې د خالی پاورس د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو په پټنځینو یې افسایي برید کړی دی او په دې کې دوی شوسلوال وژل شوی دی. په دې افسایي برید کې د وسلوالو شپږ پټنځینو هم په نښه شوی دی. یاد دی چې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان پوسټ لاړه وسلوالو خلاف اپریشن سر به اسب شروع کړی شوی و. د پاکستان پوسټ وایي چې اپریشن په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 90% علاقې د وسلوالو نه صفا کړې شوې ده او په ځینو علاقو کې اوس هم د وسلوالو خلاف د پاکستان پوسټ کاروایانې روانې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ د ځینو زلزله ځپلو سیمو دا را کړی ده. نوموړي تیر ورځ سوات ته ورغلی او ویل کېږي چې هلته یې ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. په دې موضوع سره د خبرو لپاره دا وخت د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز، دا راته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې تیر ورځ د سوات دوره کړې وه، دی چېرته او کومو سیمو ته تللی و او آیا د زلزله ځپلو لپاره سمرستې اعلان کړي هم دی او کنه؟
دی علی صاحب، پرون مازیګر چې دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات بریکوټ شموزو سیمې ته راغلی وو، هغه چې دی نو په دغه موقع باندې اول د یو کلي زلزلې متاثره خلکو دوره وکړه، هغه کورونه یې په خپله ولیدل. بیا دغه ځای کې په سخت امنیتي حالت کې یو هغوی سیمینار وکړو یا یو غونډه وکړه چې پای کې په روایتی یا موږ ویلو چې په دغه توګه باندې یو دوه درې زنانو ته امدادي چیکونه هم ورکړل چې د هغوی کورونه ړنګ شي وو. هغې په دغه موقع وویل چې د سوات د زلزلې چې کوم خلک ودې کې وژل شوی دی، مړه دي، هغې ته چیکونه تقسیمېدو عمل ورکول، هغې ته دې نه وړاندې بښنه چې د هغې ته یو د سوات حالاتو باندې امیر بقام پورا رپورٹ ورکو چې پای کیو ویل شو چې سلور د ستنان تر دې د ما په سوات کې زلزلې نه مړ دي. دغه رنګې 218 یا 300 پورې کسان جو پندې او درې نیم زور نه سیوا ودانې چې اړنګ شوي دي او په دې کې کوم کسان مړ شوي دي هغه ته چې کو نه ورکړي شوي دي. نو شریف په دغه باندې اطمینان څرګندول وکړي چې کوم کسان مړ دي هغه ته چې کو نه ورکړي شوي دي. ولې دا امر جاری کو چې کوم خلکو کورونه چې هغه درې نیم زور نه سیوا دي هغه ته چې کو نه امدادي ورکړي شي. د دې ترڅنګ دوی چې نو ویل چې په سوات تسهیلګرۍ سیمه وه، دې کې مخکې طرحه کړې وه، اوس پکې امن ټینګ شوی دی، دغې هم ستاینه وکړه. بیا وویل چې چکدرې نه تر کالابه پورې چې دا سره پاسه یو سل او شل کیلومتره روډ جوړېږي، دا به هم جوړولی شي او د نړیوال کچ معیار مطابق جوړولی شي. چې دا اعلان دوی وړاندې چې کله به وزیر اعظم نو په سوات کې هم دغه اعلان کړو. دغه رنګه دوی دا هم ویلو چې کوم یخي سیمې یخي روانه ده، نو کوم خلک چې کورونه خراب دي، خیمو کې دي، یا دغې ته خوراکي ستونزو مشکلات دي، نو هغه دې په پوری توګه هغه چې دی نو هغه دې مکمل کړی شي او اتلې امدادي ورکړی شي. دغه رنګې په فرانس پیرس کې چې کوم پېښه پرون شوې وه، د هغې هم دوی غندنه په سختو تکلیفو وکړه او د هغوی سره یې د همدردۍ اظهار وکړ.
سمه ده، ډیره مننه نیاز احمد خان. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د سوات د بریکوټ سیمې شموزو سیمې ته ورغلی و او هلته زلزله ځپلو سره ولیدل. اوس ورځو د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان طرف ته چې دا وخت په پیښور کې دی. شبیر احمد جان، داسې رپورټونه راغلي دي چې په سوابه کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو حمله کړې ده. دا راته وایي چې په دې حمله کې چاته مرګ شو بل اوخته دا وکنه؟
بالکل انیسه، د سوابه د پولیسو د وینا تر مخه پرون ماخام ټایم کې دا د دوه رونو چې دوه پولیس اهلکارو دوه رونو دوه په پولیس کې مو په سوابه یا رسین کې دغه ډیوټي و دي. د مردان نه په موټر سایکل باندې د پولیسو د وینا تر مخه خپل ډیوټي په لور روانو چې سوابه یا رسین کې په دې باندې معلومه وسلوالو ډزې وکړي. چې په نتیجه کې شاه جهان نومي هیډ کانسټبل چې موټر سایکل یې چلو هغه پټک مړ شو او بل رور چې کوم دی زبیر چې هغه هم په پولیس کې دی هغه ژوبل شوی دی. دین علاوه پولیس دا هم وی چې دوی دغه نه پسو دغه چې کوم برید کوونکی هغه په موټر سایکل سوارو دا وی تاسو پر پټنه لګیدل او په تخته کې بریالي شوی دی. او دغه چې کوم جوبل پولیس الکار دی هغه ته طبي امداد په صوبې سپیټل کې روان دی. جی
سما د ډیره مننه شبیر احمد جان د معلوماتو را کولو. اوریدونکو تاسو د شبیر احمد جان اوریدل چې د سوابیز لی په یاروسین سیمه کې نامعلومه وسله والو په پولیسو حمله کړی دا چې پکې یو پولیس والا وجل شوی دی او بیا دغه پولیس والا بل ورور چې هغه هم په پولیسو کې او هغه زخم شوی دی. د پیښې ذمہواری لا چا نه ده منلې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د بجلی کمی ادارې یا نیپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په ګټه یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د بجلی نرخ له وخت رېدو سره زیات شوی دی، خو بیا هم مرکز د 1992 کال راهیسې خیبر پختونخوا ته د کال شپږ ارب روپۍ ګټه ورکوله چې د دوی د حکومت د هڅو وروسته اوس نیپرا د وابډه محکمې ته هدایات ورکړي دي چې د روان کال نه دی خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه 13 ارب او 1 کروڑ روپے ورکړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې 1992 کې د بجلی یونټ په 1 روپے وو او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپے ملاوې دی، ولی 15 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډیر سیوا شوی دی، ولی هماغه شان خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپے ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډیر زیاتې دی، ولی اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه او د نیپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال 13 ارب او 1 کروڑ روپۍ ملاویږي.
دا چې پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پختونخوا ته بجلی ګټه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخیستلی دی، نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نیپرا په دې پریکړه باندې به وابډه عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه، زما په خیال چې نیپرا خو د اتارټي ده کوم چې ټریف کوي، نو دا خو هغوی دا فیصله وکړه د هغوی د طرفه دا آرډر دی. زما په خیال که ډېر زیاتې کوي نو بله خبره ده، خو بهر لکه د هغه په کې څه ګنجایش نشته، په کار نه چلي په دې کې متوازید مشکلات جوړ کړي. د کال ډې زموږ صوبې سره ډېر وخت نه زیاتې شوی دی، دا حق زموږ خلاف شوی نه دی، نو په کار نه چلي سره اوس موږ سره فرد سره زیاتې وشي.
بل خو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکنډ نه د صوبایي اسمبلی غړی محمد علي شاه مشال لیډو ته وویل چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونو خپل کردار لوبولی دی او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
د حکومت سره سره د اپوزیشن چې څونه پارټیانې دي، که هغه NP ده که بي پس پارټي ده که جمعیت ده، ټول یو کمباین افورټس کړي، ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کوو، دا زموږ د صوبې مسله ده او د صوبې چې کله داسې یو ایشو راځي، داسې یو مسله راځي، نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن به د حکومت څنګ به څنګ د صوبې لپاره د حقوقو لپاره ولاړي.
د پام وړ ده چې نه پراخ پلي تفصیلي پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډا ته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مت کې کم د 350 اربونه سیوا بقایاجات دي، باید دا د پراتلونکو د مشترکه مفاداتو کونسل کې پورته کړي چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان ریپورت تاسو اوریدو. اوریدونکو اوس بلاړ شو د فیاض خشکی په آواز کې به دا سندره وورو.
روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے.
مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په پیښور کې د سحر نه نیمې بجې شوې. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د فرانس چارواکی وایي د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره یو سل نهه ویشته رسیدلې ده. دغه بریدونه چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده، په کې 325 کسان نور جوبل شوي هم دي او د نهه نوي زخمیانو حالت په کې ښه نه دی. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې یې پرون د افغانستان پولي ته نږدې هوایي بمباری کې دویش مسکوک وسلوال وجلی دي. د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي چې پکې د وسلوالو 15 ودانۍ هم تباه شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړی چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې امدادي کاروایان مکمل کړي شي. د تیر میاشتې په 26مه نیټه راغلي زلزلې په سواد کې 14 کسان مړه کړي، 253 جوبل کړي او سباندې 3500 ودانۍ ړنګې کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوه اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی په مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ځواکونه پر مخ بیایي. د یورپي هیواد سلواکیا چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د ویلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې 10 افغان پناه غوښتونکي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې، پکې د یو یوکرېني پایلټ نه علاوه 15 سړو کې 2 ښځې او 2 افغانان مړ شوي دي. او په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهالویش سره شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری ویلي دي چې د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د اولې نیټې نه مذاکرات شروع شي.
لند خبرینم د منور شانه وارد لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
چنګو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د جمعې په ورځ سینیټ کې د نړیوال بانک نه اخستل شوی 1500 میلیونه ډالر د نوې قرضې دفاع کولو په وخت وویل چې قرضه مو نوې اخستې نو بوج به نور هم زیات شوی وي او د قرضو وروستو قامي معیشت اوس د بهتري طرف ته روان دی. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغی نو ملکی زر مبادله ذخایر ډیر کم وو، کم چې اوس ته 1500 ارب ډالرونه زیات دي او نړیوال بانک نه اخستل شوی دا قرضه ترلاسه کیدو وروسته به پکې نور هم اضافه وشي. خو صرف د غیر ملکی قرضو د لارې زر مبادله ذخایرو کې اضافه معاشي بهتري سره تړل صحیح نه دي، ځکه چې دا غیر ملکی قرضې چې 15 ارب ډالرو ته رسیدلې دي دا به د سود سره د ملک ولس واپس ورکوي. ورسپانه لیکي چې نړیوالې مالیاتي ادارې چې کله هم یو ملک له قرضه ورکوي نو ورسره یو شمیر شرطونه هم تړي. که حکومت د دې صورتحال نه ځان راوستل غواړي نو ورله پکار دی چې نه صرف خپل اخراجات کم کړي بلکې ترقیاتی منصوبې دې هم د خپل وسایلو او ضرورت مطابق مکمل کړي. دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا ډیره عجیبه معاملې ده چې هر نوې حکومت په اقتدار کې راشي نو سموده ورستو ولس له خوشخبری ورکوي چې د زر مبادله ذخایر د اطمینان وړ حد ته ورسېدل. خود دغه حکومت د موده پوره کېدو ورستو چې کله بل حکومت په اقتدار کې راشي نو شور جوړ کړي چې د معیشت حالت ډیر خراب دی او IMF نه قرض اخستونه علاوه بل لار نشته. د جنرال پرویز مشرف په دور کې هم داسې کېدل. د هغې وروستو د پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم د نړیوال بانک نه قرضې واخستې شوې او اوس مسلم لیگ نون هم داسې کوي. ورسپانه لیکي چې د معیشت د کمزورۍ حواله سره بهانه نه دی کول پکار. که حکومت معیشت مستحکم کول غواړي نو په غیر ملکی قرضو د خپل انحصار کم کړي او د خپل صادر مطابق د خپل خپې غځوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بیلاروس د وزیر اعظم د دورې وروسته د تاجکستان د صدر د پاکستان دوره ډیره د اهمیت وړ وه او پاکستان د منځنی اسیا ملکونو سره تعلقات مضبوطولو وروسته په سیمه کې په خپلو ملګري ملکونو کې اضافه کول غواړي. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی چې له وجې صنعتونه بند دي او بیروزګاري هم زیاته ده. نو په داسې وخت کې د بیلاروس او تاجکستان سره د توانایي معاهده لاسلیک کول یو ښه ګام دی. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان د بیلاروس او تاجکستان سره کمی معاهده وکړي نو هغه زر تر زره سر ته هم رسول پکار دي چې د ملک نه د توانایي د بحران خاتمه وکړي شي او پاکستان په سیمه کې خپل اهم مقام ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د پاکستان د پوز مشر به د امریکا د سفر پر مهال په ډیرو مهمو موضوعاتو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې اوږدمهاله پرمختګ په لاره کې تر ټولو لویه مسأله د درغلیو یا کرپشن ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس نه اورو.
فرایډی ټایمز مجله شریف به مقابله شریف تر عنوان لاندې اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلی چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر په ډیرو اړخونو مهم دی. امریکا او ائتلافي هیوادونه غواړي چې نوموړي سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي ځکه چې نوموړي په پاکستان کې د واک اصل سرچینه ګڼل کیږي. مجلې کې په دغه موضوعاتو کې د پاکستان له کابل، نوې ډیلی او واشنگتن سره اړیکې شاملې دي. په دې کې ترهګری هغه نقطه ده چې دغه هیوادونه له یو بل سره تړلې دي. مجله زیاتوي چې دغه درې واړه هیوادونه پر پاکستان تور پورې کوي چې ترهګرو ته یې پناه ورکړي او د دې له وجې په دغه هیوادونو کې اړې غړې دي. بیا پاکستان په جواب کې پر هند تور لګوي چې په قبایلي سیمو بلوچستان او کراچۍ کې په بدامنې کې ککړ دي. د افغانستان په اړه پاکستان دا دریځ لري چې په غیر منصفانه توګه تورون لګوي او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره پر پاکستان تور پوری کوي. مجلې کې د مسلو دغه لوی فیرست جنرال راحیل شریف مخې ته پروت دی. د دې دا معنا هم ده چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند رابیدار کړي چې قومي اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره عملي کړي. د دې ترڅنګ امریکا په دې خبره قانع کړي چې د هند نریندر مودي له پاکستان سره د امن خبرې ترې وکړي او دغه هیواد له دې نه منې کړي چې په کابل د پاکستان ضد فشار راوړي. مجله زیاتوي تر ټولو زیاته مهمه خبره د طالبانو مختلفې ډلې په یو ځای امن خبرو ترو ته کینول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپاڼه لیکي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 90 لکه ماشومان په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. دا شمیره له 2001 کال نه وړاندې 10 لکه وه. ورسپاڼه زیاتوي چې په دغه هیواد کې تر نمای پورې افغان جنکۍ سکولونو کې داخل دي او 40% جنکۍ لوړې زده کړې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د صحت په څانګه کې هم پخوا په پرتله اسانتیاوي ورکړل شوې دي چې له وجې ماشومانو د مرګ شرح کمه شوې ده. د دې سربیره په اقتصادي څانګه کې 15 خوالی راغلي دي. په دغه هیواد کې تیر کال په دریم ځل جمهوري انتخابات ترسره شول. ورسپاڼه زیاتوي چې د جمهوري عمل په هر یو پړاو کې د خلکو پوهه مخه تر روانه ده. په دې هر څه کې جرنالیزم هم پرمختګ کړی دی. رسنۍ په آزاد توګه خبرونه ورکوي او په ټلویزیونونو د انتخاباتو مباحثه هم کیږي. خو د ورسپاڼې په خبره په افغانستان کې د اوږدمهاله پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی ستونزه اداري فساد یا کرپشن دی. د افغانستان رسنۍ په دوامدار توګه د درغلیو نشاندهي کوي او حکومت او چارواکي د دې ذمہوار ګرځوي.
د مشال ریډیو دا
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په درستیو کې په پاکستان کې یو لیکوال د ملالې یوسفزۍ د ژوند په اړه د کتاب زه ملالا یم پر ضد یو بل کتاب لیکلی دی. دغه کتاب زه ملالا نه یم مسلمان او پاکستانی یم نومیږي. د یاد کتاب لیکوال وایي نړۍ ته رښتیا په ډاګه کول غواړي. بلخوا مقاله لیکي په پاکستان کې دا یو رجحان جوړ شوی دی چې د نړۍ په کچه پیژندل شوي کسان له ځانه لرې کړي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي څو ورځې وړاندې د ټول پاکستان د شخصي سکولونو تنظیم د زه ملالا نه یم مسلمان او پاکستانی یم په نامه یو کتاب خپور کړ. د یاد تنظیم مشر مرزا کاشف علي ویلي دي چې د کتاب د لیکلو مقصد رښتیا په ډاګه کول او د اسلام ضد ځواکونو مسمومه ازایم او د اسلام ضد پروپیګنډې مخنیوي کول دي. مقاله لیکي په پاکستان کې یو وار بیا تاریخ تکراریږي. په 1900 لسیزه کې پاکستان د نوبل نړیواله جایزه ګټونکو عبدالسلام پسې واغسته، ځکه چې هغه له احمدی فرقې سره تعلق درلود. خو د مقالې په خبره عبدالسلام اصلا یو فزیکس پوه وو، او بیا کېدای شي چې فزیکس هم د احمدیانو علم وي. اوس په دویم ځل پاکستان کې د نوبل جایزه وړونکې ملالی یوسفزۍ خبره ده. که خلکو ته معلومه وي نو زیاتره خلک ځکه د ملالۍ پر ضد شول چې هغه د نړۍ په کچه وپېژندل شوه. مقالې لیکي دا په پاکستان کې یو رجحان جوړ شوی دی چې هغه خلک د ځانه لرې کوي څوک چې د نړۍ په کچه وپېژندل شي، که هغه ملاله وي او یا ډاکټر عبدالسلام او یا ظفر الله خان. ظفر الله خان هغه تن و چې جناور ته پخپله د پاکستان د اولنی بهرنیو چارو وزیر جوړېدو بلنه ورکړې وه، او په 1948 کال کې مسلمان هیوادونو د فلسطین په موضوع خپل ویان منتخب کړ، خو نوموړی د خپل مذهب له وجې له پاکستانه په وتلو مجبور کړل شو. مقاله لیکي که په پاکستان کې د شخصي سکولونو مشران د داسې غیر حقیقي او زیان رسوونکي خیالونو ملاتړ کوي، نو بیا په باوري توګه دا هیواد د تباهۍ په لور روان دی. روزپاڼه په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو پړه لیکي، په تعلیمي نصاب کې اصلاحات مهم دي، خو تر دې وروسته باید چې استادانو ته روزنه ورکړل شي. او بیا د ملالۍ ضد کتاب ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې باید د سکولونو مالکانو ته هم روزنه ورکړل شي. لیکوالي کې د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو وروسته د لاهور د یو شخصي سکول مشر وویل چې دا بریدونه به اسرائیل کړي وي. مقاله لیکي د سکولونو د مشرانو د داسې قسمه فکرونو او ګنګوسو خورولو وروسته بیا ولې خلک په زده کوونکو الزام لګوي. مقاله لیکي د 1300 میاشتو راهیسې په پاکستان کې ځینې خلک په هند کې مخ په زیاتېدونکو خرابو حالاتو نه خوند اخلي، او خو دغه خلک دا هیروي چې په هند کې جمهوریت دی، او هغه خبره چې د پاکستان او هند ترمنځ فرق لري هغه دا ده چې په هغه هیواد کې اوس هم خلک غبرګون څرګندوي. روزپاڼه لیکي باید په پاکستان کې نور سکولونه د ملالۍ ضد کتاب غندنه وکړي او د تعلیم د رښتینی مقصد ملاتړ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د دمین اوړاندې په ریپورت کې تاسو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو مقاله اورېدله چې پکې لیکل شوی وو چې په پاکستان کې یو لیکوال د ملالۍ یوسفزۍ د ژوند په اړه د کتاب زه ملاله یم پر ضد یو بل کتاب چې زه ملاله نه یم مسلمان او پاکستانی یم نومېږي لیکلی دی. د مشال ریډیو خپرونې تاسو د ماښام تر شپږو بجو پورې هم په دې سپو اورېدلی شئ. اوریدونکو سورزو د سردار علی ټکر په آواز کې د سندره اورو.
علم خستا حق دے پختنا بے بشیر نائے، علم خستا حق دے پختنا بے بشیر نائے، مورک میر من تو خور لرے خو بس منائے، علم خستا حق دے پختنا بے بشیر نائے، علم خستا حق دے پختنا بے بشیر نائے، کبھی بشیر نائے کبھی بشیر نائے کبھی بشیر نائے کبھی بشیر نائے وطن درل گلزار کی داد جہالت بتان بٹول دارا گزار کی وطن درل گلزار کی داد جہالت بتان بٹول دارا گزار کی تد جنجی نئے دبت منا گلور نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے کبھی بھی شیر نائے کبھی بھی شیر نائے
خالیه کفکا چلی واق دی نور واقس جکت پا نور بار چلی خالی خوشحالی پکار چلے واپ نور واقت پنور باشلے نور پدی مغلی گلی لونگی نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے
مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو سرسو د یو رپورت طرف ته د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د دسمبر د پیښې د ژوبل شو زده کوونکو د کورنۍ او د غړو استادانو تنظیم دی. پرون یې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول په پیښه کې ژوبل شو زده کوونکو ته د حکومت د روغتیا او تعلیم په برخه کې اسانتیاوي ورکړي ورسره دې مرستې وکړي. په دغه خبري غونډه کې د یادې پیښې لسل بخنه غواړم لسل زیات شوبل شوي زده کوونکي هم موجود وو. تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان وویل چې د آرمی پبلک سکول د پیښې د شمیر یو سو ژوبل شوي زده کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده، خو نږدې دیرش زده کوونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي، او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکي وشي. د یاد سکول د نهم جمعه زده کوونکو علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده، او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي.
ری ګولې لګیدلې هم دوی پخپل لګیدلنه غیر کوري وشو ټیک شوی دی، اوس یې علاج ضرورت نشته، او یو لاس باندې لګیدلې هم هغې څلور اپریشن اوس پورې وشوې. او مخکې مې دې لپاره راته لیکلي چې دې لپاره به لکه غټ علاج کېږي، اوس پکې راډ لګولې درې اپریشن سی ایم ایچ کې وشوې، او یو به اوس په آغا خان کې کېږي، خو لکه یا ریکوري نه ده شوې لاس اوس هم یا مومنت نه کېږي.
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د برید په وخت د دولسم جماعت زده کوونکی وو، وایي چې د هغې وروستو یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی وو چې له وجې یې نمبرې کمې راغلي دي، او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کېږي.
د چې د ما سره وعده کړو چې سیکنډ یا نپس پر تاسو مونږه یونیورسيټي کې داخله درکو، نو هغه یو څه پر یونیورسيټي کې داخله نه درکړې چې میرټ باندې راځي، نو چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړې شو، او مونږه سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی و، او مونږه باندې میرټ باندې راتلی شو. اوس مونږه د یو کال تقریبا د کال خو مې ضایع شو، او یو څه پر ما د حکومت چې دی نه راکړې داخله په یو یونیورسيټي کې، او هغه سره زه نورم منټ ڈسٹرب کی گمزان کے یعنی مست غصہ ڈیرا راضی ماتا دیو جنا او عجیبا عجیبا فیلنگ راضی سر آغا تاسو تازا خدر لینے شما.
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې له 150 څخه زیات کسان مړو، او له 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډېرې شمیرا د زده کوونکو. حکومت د وجل شوي کسانو کورنۍ ته 100,000، او د جوبل شوي کسانو کورنۍ ته 400,000 روپۍ امدادي رقم ورکړو، او د ځنې سخت جوبل شوي کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانه کولو اعلان کړو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسو ورې د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي چې د مرکز خرنۍ او انګور اډې ترمنځ د غزیدلي 50 کیلومتره سړک د جوړولو چارې ورور رو پر مخ وړل کیږي او کچري کارونه یې چټک نشي نو ښایي د قرارداد تر ټاکلې مودې یې کارونه بشپړ نشي. بلخوا د یاد ولایت چارواکي وایي چې یاد مسئلې د اړوند وزارت له مشرانو سره شریکه کړې ده. نور تفصیل د نجیب لالو خیل په دې رپورټ کې اورو.
د مرکز خرنی او انګور اډې ترمنځ د غزیدلي 50 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو یا کریډ کولو پروژه چې خواوشا اته میاشته وړاندې پیل شوی تر اوسه یوازې 15 کیلومتره خام سړک پکې هوار شوی او نور پرې د کار نښې نښانې نه معلومیږي. یاد سړک یو ترکی او افغاني شرکت په ګډه د 2.1 میلیون امریکایي ډالر په قیمت په قرارداد نیولی او د قرارداد تر مخې د جوړولو چارې باید د 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د خرنې او انګور اډې د لارې مسافر او موټر چلوونکي د قراردادي کمپنۍ د کار لورو او بتي حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا کمپنۍ زړه نظر کار کوي او که کارونه همداسې روان وي نو نه یوازې په ټاکلې موده کې به سړک جوړ نه کی بلکې د خلکو وخت به بې ځای ضایع شي.
دې تکلیف ته ډېر مشته چې دا کورین لښتې شي او دا سړک ته جوړ شي موږ ته لږه مشکلات سره کاش
بدبختانه چې څومره وخت تیر شوی هغومره کار نه دی شوی.
کوشپګ میشت کې تقریبا اوس به علاقې دوی په یو یا دوه یا درې فیصد کې کار کړی وي. خلک له زیات ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړی دي.
د پکتیکا ولایت چارواکي مني چې قراردادي کمپنۍ په ورکړل شوی موده کې د قرارداد مطابق کار نه دی ترسره کړی. د پکتیکا والی امین الله شارق مشال وروته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د ټولګټو چارو وزارت او د قراردادي کمپنۍ له مسولینو سره خبري کړي او دوی ورسره ژمنه کړې ده چې د سړک د جوړولو کارونه به ګړندي کړي.
دا پروژه ما د پر ډیر زیات اهمیت لري. ما په تیر هفته کې چې رخصتې باندې و 2000 په وزارت کې پندیر د ته باندې مجلسونه تر سره کړی تر څو په دې کار ګړندې شي. د ستاس نه څو لازې وړاندې هم د شرکت کارکونکي او هغه مؤسسه چې په دې په قانون باندې نظارت لري دا غو سره ما مجلس ترود او په د ساحه نه هم همیشه د لیدنه کتنه
بلخوا د قراردادي کمپنۍ مسولین داستون زنه منی وایي چې پروژه لوی ده او کاري مراحل ته په کتو باید هم دومره وخت ونیسي.
دا مراحل کاري غواړي. پروژه چې ته یو پروژه دی ډی بی شروع کوي او کار به عمل کوي ولې دا په شکل دیغه پروژو باندې نه لکه سابقه چې ورونه بس ګرډر په ورسام کو کار شروع کړ ځکه دغه ټول مشخصات معرفي کړي لکه چې ما تاسو دا سید خپل د دولت هغه قانون او اساسنامه وکړي.
یاد دی وی په پکتیکا کې د مرکز خرنی او انګور اډې سړک د مهمو سوداګریزو لارو څخه ده چې هر ورځ ور باندې سلګونه لوی وړ گاډي د انګور اډې سرحدي سیمې ته تګ او راتګ کوي. یا سړک له افغانستان د پاکستان کراچۍ بندر ته په نږدې لارو کې حسابيږي تمه ده چې یاد سړک به په مناسب وخت کې ترانزیت شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 9 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي. مشال ریډیو تاسو سره د ننګرهار چارواکو د ولسونو د غوښتنو په بنیاد د ولایت د اتو لسوالیو د کلینیکونو لپاره نوې امبولانسونه ورکړې دي. خلک وایي چې په دې پریکړه باندې ډېر خوشاله دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
سره لدی چې لپخوا څخه د ننګرهار د ولسوالیو په مرکزی کلینیکونو کې یو یو امبولانس موجود و خود ولسونو د غوښتنې په اساس او د ننګرهار ولایتي ادارې په هڅو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو لپاره اته ارادي امبولانسونه منظور کړي ول چې د شنبې په ورځې د ولسوالیو د کلینیکونو مسولینو ته ور وسپارل. د امبولانسونو د سپارلو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل
موږ د اته ولسوالیو لپاره یو یو امبولانس ورته په اختیار کې ورکو. مخکې هم په دغه ولسوالیو کې موږ امبولانسونه لرل نو دا به یو کومک شي چې موږ سفر لرو. نور وزیر صاحبانو سره ولیدل او په زمن کې هم د وزیر د سیاحت امین سره ولیدل او غوښتنه مې دا وه چې زمونږ کلینیکونه باید مجهز شي، هم د دوا باید ولري او هم په هر کلینیک
دا چې د کوم ولسوالیو لپاره امبولانسونه منظور شوي ول په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودیجه نه دا د تطبیقونکو انجو پرمټ باندې 15 امبولانسونه مده سوي همدارنګه درې امبولانسونه موږ د ایم سي څخه ترلاسه کړي سدا امبولانسونه مجموعي قیمت 3.6 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې ده دا د خوګیانو همدارنګه په چیراګام کوټه چین لالپورې دور بابا ګوشتې او خېوی ولسوالۍ سي مرکز څخه په خوا په کې موږ یو امبولانس در دام ورکول کې او افغاني امبولانسونه به ان شاء الله ترمیمي
ولسی وګړي خوشاله ول چې په ولسوالیو کې روغتیایی خدماتو ته پام اړول شوی یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلې خوښۍ تر څنګ د نورو روغتیایی خدمتونو غوښتونکی شو
راج ملي خان د سي کمیټې رئیس په چرواګان خصوصا د عدالت دفتر کارکونکو نه او د ولایت د کارکونکو نه موږ ډېره مننه کوو او زمونږ لری پرتې سیمې دي چې بعضي امبولانسونه چې سابقه زاړه شوي وو او بعضو ته د دوه امبولانسونه د هغې ضرورتونه دي د ولایت د چارواکو نه او د وزارت نه موږ غوښتنه دا چې زمونږ دغه شپخانې په امبولانسونو او په نورو خدماتو باندې عرضه کړي
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو لپاره اته ارادي نوي امبولانسونه هم په واک کې ورکړل شي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
دا حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو واست خبرونه په اخر کې د مشرف بنگش دا سندره ورو
سو